پولیس داوا کوي چې په سند کې په نخته کې د مذهب سپکاوي په تور یو ډاکټر وژلی دی. دا زموږ د نننۍ ورځې د سر خبر دی. په سلام پښتونخوا خپرونه کې زه امیر ساحل درته هرکلی وایم. په خپرونه کې تاسې هم را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولی شئ. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ کړی دی، هلته را سره برخه واخلئ. له دې پرته وروسته بیا په ټلیفون، وایبر، واټسایپ او سکایپ هم رابطه کولی شئ. خپرونه د دې مهال په لنډو خبرونو پیلوو. د سند پولیس وایي چې په نخته کې د مذهب سپکاوي په تور یو تورن ډاکټر وژلی دی. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر وایي چې په هیواد کې د بې اسناده افغانانو د ایستلو ته ژمن دی، او د هسپانیې وزیر اعظم په منځني ختیځ کې د شخړې د کمولو او زغم غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د سند صوبې پولیس وایي چې د مذهب په سپکاوي تورن یو ډاکټر یې په نښته کې وژلی دی. د میرپور خاص ضلع یو لوړپوړي پولیس افسر اسد علي چودري پرون مشال راډیو ته وویل چې د سپتمبر پر 13 شپې مهال پر موټرسایکل سپرو دوه وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې. د وایي د پولیسو په جوابي ډزو کې یو کس ووژل او بل ژوبل شو. چودري وایي وروسته معلومه شوه چې په ډزو کې وژل شوی کس ډاکټر شاهنواز نومېده چې په عمرکوټ ضلع کې د مذهب سپکاوي په تور تورن شوی و. د عمرکوټ انتظامی مشر نوید لاړک مشال راډیو ته وویل چې د ښار اوسیدونکو په ځایي هدیره کې د ډاکټر شاهنواز د ښخولو اجازه ورنکړه چې تر هغې وروسته یې پلار پر خپله شخصي ځمکه خاورو ته وسپاره. لاړک وایي چې پر ډاکټر شاهنواز د سپتمبر پر 18 د یو جومات د امام په مدعیت کې د مذهب سپکاوي مقدمه دایره شوې وه. د زیاتوي چې خلکو پر هغه تور پورې کړی چې پر فیسبوک کې په لیکنو کې د مذهب سپکاوی کړی دی. د ډاکټر شاهنواز کورنۍ لا د خلکو د تورونو او د میرپور خاص د پولیسو داوو په اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب سپکاوي په تور د تاوتریخوالي پیښې کیږي. په هغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي د مجازاتو قانون شته، خو پر دې سربیره اکثر خلک له خپل لوري اقدام کوي او له تشدده کار اخلي. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر امیر مقام ویلي دي چې حکومت د بې اسناده افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال په وینا کې وویل چې په دې اړه د اسلام آباد تګلاره نه بدلیږي.
دی وایي نن هم زمونږ د حکومت دا پالیسی ده چې کوم کډوال غیر قانونه اوسي هغوی باید خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. مونږ د غیر قانونه کډوالو د ویستلو کار په مخ کې بوزو.
د قبایلي او سرحدي چارو یا سفران وزیر امیر مقام دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې سند اسمبلۍ د روانې میاشت په پیل کې له وفاقي حکومت وغوښتل چې په هغه صوبه کې میشت بې اسناده کډوال د خپلو هیوادونو ته ولېږدوي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د اګست پر 28 د ملګرو ملتونو له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي ول چې حکومت به ژر د بې اسناده افغانانو د ایستلو دویم پړاو پیل کړي. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 زیږیز کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناده بهرنیانو چې لوی اکثریت یې افغانان دي د ایستلو عمل پیل کړ چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او هیوادونو د پاکستان پر اقدام نیوکې وکړې او دا کار یې د بشري حقونو خلاف وباله، خو اسلام آباد وایي چې د بې اسناده بهرنیانو ایستل د هیواد د ملي امنیت په ګټه دي. د هسپانی وزیر اعظم پیدرو سانچیز په داسې حال کې په منځني ختیځ کې د شخړې د کمولو غوښتنه کړې ده چې لبنان وایي چې د مخابراتي وسیلو په چاودنو کې د وژل شویو شمیر 30 ته رسیدلی دی. نوموړي پرون په مدرید کې د فلسطیني ادارې له ولسمشر محمود عباس سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې اوس مهال یو ځل بیا په لبنان کې په خطرناک ډول د ترینګلتیا زیاتېدو ویره پیدا شوې ده. سانچیز وویل همدا لامل دی چې اړینه بولي چې یو ځل بیا د سولې په نوم د زغم، د شخړې د کمولو او د هیوادونو ترمنځ د ګډ سوله ییز ژوند غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو لا هم پر پیجرو او نورو مخابراتي آلو د هغو بېسارو حملو په اړه تبصره نه ده کړې چې پکې د حزب الله چې امریکا یې ترهګره ډله بولي جنګیالي په نښه شوي ول. لبنان د هغو چاودنو پړه پر اسرائیلو اچولې ده او وایي چې پکې زرګونه کسان ژوبل شوي هم دي. او د افغانستان او د جنوبی افریقا د کرکټ لوبډلې په دویمه یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د سپتمبر پر شلمه د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې سیالي د کابل پر وخت د مازیګر پر 4:30 او د پېښور پر 5 بجو پیل شي. کوربه افغانستان وارلمخه د درې سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه ګټلې ده. افغان لوبډلې د سپتمبر پر 13 جنوبی افریقا ته په 6 منډو ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې افغانستان له هغې لوبډلې څخه یو ورځنۍ سیالي وګټله. ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ وروستۍ سیالي د سپتمبر پر 22 وشي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. وسه مرزو لومړی رپورټ ته. د سند صوبې پولیس وایي چې په یو نخته کې د مذهب پسپکاوی تورن ډاکټر وژل دی. د میرپور خاص ضلع د پولیسو یو چارواکي اسدلی چودري پرون مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر پر 13 شپې مهال دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې. د وایي د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو کس وژل شو او بل ژوبل شو. د چودري په خبره وروسته په روغتون کې معلومه شوه چې وژل شوی کس ډاکټر شاهنواز نومېده چې د سپتمبر پر 18 ور باندې په عمرکوټ کې پر فیسبوک د مذهب سپکاوي په اړه د لیکنو خپرولو په تور مقدمه دایره شوې وه. د عمرکوټ انتظامی مشر وایي چې هلته خلکو د ډاکټر شاهنواز پر ضد مظاهره هم کړې وه او د ځایي جومات امام یې پر ضد مقدمه دایره کړه. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
دا سن صوبې د امیرپور خاص ضلع پولیسو د ستمبر په 19 ویلي چې په ټولنیزو رسنیو د مذهب د سپکاوي مواد خپرولو تورن تن د پولیسو په مقابله کې وجلې شوې دي. د امیرپور خاص د پولیسو اسیسټنټ سپرډنټ کیپټن ریټایرډ اسد علي چودري له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښه د ستمبر په 13 د شپې د سندړي پولیسو تانې په سیمه کې شوې ده. د اسد علي چودري په وینا چې د سیمې پولیس د معمول په څیر په ګش روانو چې په موټر سایکل سپرو دوه وسلوالو د پولیسو په ګاډي ډزې وکړي او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو تن ټپي شوی او بل جوبل شوی دی.
پایا د سیمه کې د پولیسو سره مقابله وشوه. هغه مهال معلومه نه وه چې څوک دی. وروسته د وژل شوي تن جسد روغتون ته رسولو نه پس په جنګلو یې د ډاکټر شاهنواز په نوم شوی ده. او نوموړي د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن و او جسد یې د ستمبر په 19 سهار له عمرکوټ ته لیږلی دی.
اسد چودري د پولیسو په ډزو کې د ټپي شوي تن په اړه د معلوماتو څخه ډډه وکړه. ویلي دي چې د مذهب د سپکاوي تورن جسد یې د ستمبر په 19 سهار عمرکوټ ته لیږلی دی. د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې نومل شوی تورن ډاکټر شاهنواز د سن عمرکوټ جانرو کلی اوسیدونکی وو او د یاد کلی یو ځای مشر قاسم سان د ستمبر په 19 مشال ریډیو ته ویلي چې سهار پولیس جسد سره کلی ته راغلی وو خو د کلی خلکو پولیس مړې سپارلو ته پرې نه خودل او پولیسو بیا مړې لزان سره بیرته وړې.
د هغه جسد د میرخاص پولیسو کلی ته راوړل نو عمرکوټ پولیس ورسره هم وو. په ګڼ شمېر کې خلک کلی ته راغلل. پولیسو او ځایي خلکو ترمنځ په دې اړه خبرې هم وشوې خو ځایي خلکو مړې خاورو ته د سپارلو اجازه ورنکړه.
بلخوا د عمرکوټ مرستیال مشر نوید لاړک په مشال ریډیو ته ویلي چې ځایي خلکو د کلی په هدیره کې د سپارلو اجازه څخه انکار کولو. خو وروسته د ډاکټر شاهنواز مړې د خپل پلار په ذاتي ځمکه کې خاورو ته سپارل شوی.
کړی دی. نوموړي په ایناج د ستمبر په 11مه تورن په فیسبوک د مذهب د سپکاوي مواد پوسټ کړی وو.
لوګ جلوس نکال رہے تھے تو فیسبوک پر پوسټ آئی.
د ستمبر په 11مه چې خلکو جلوس وبسلو نو دا خبر مخه تراغلی چې یو ډاکټر په فیسبوک د مذهب سپکاوي مواد خپور کړی دی او مذهب سپکاوي یې کړی دی. د دې پر ضد په عمرکوټ ښار کې ګڼ قهرجنو احتجاج وکړ او هغه مهال د پولیسو ګاډي او د تورن ډاکټر شاهنواز کلینک کې وسوځولو او بیا د سپتمبر په 13مه د عمرکوټ ترڅنګ په ځینو نورو سیمو کې هم د احتجاج په توګه بازارونه مارکیټونه تړل شوي وو.
د نوید لاړک په وینا د عمرکوټ پولیسو زکریا جماعت د امام صابر علي سمرو په خواص یا په مدیت کې د ډاکټر شاهنواز په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې وه. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي مسله ډېره حساسه موضوع ده او په ځینې پیښو کې خلک قانون په خپل لاس کې واخلي او هڅه کوي چې په خپل تورن کس په نخه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې یو تن د مذهب د سپکاوي په تور وجلې شوی. تیره اونۍ بلوچستان د کوټي ښار په تاڼه کې د مذهب د سپکاوي په تور یو 250 کلن عبدالعلي د پولیس لخوا په ډزو وجل شوی وو. د پاکستانی رسنیو په وینا چې عبدالعلي چې د مذهب د سپکاوي په تور وجلې شوی وو کورنۍ هغه پولیس عسکر بخلې چې هغه یې وجلې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو یا سیفران وزیر ویلی دی چې حکومت د بی اسناد افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو هوډ کړی دی. امیر مقام پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال ویل چې په دې اړه د حکومت پالیسی واضحه ده. په همدې حال کې د کډوالو استازو له حکومت غوښتي دي چې په کراچۍ او نورو ښارونو کې د افغانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. امیر مقام ویل چې حکومت د کډوالو د غوښتنې پوره کولو هڅه کوي. د سیفران وزیر دا تور هم پوری کړ چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي. د طالبانو حکومت لا د نوموړي د دعوې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. نیاز علي تفصیل لري.
د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو سیفران وزیر امیر مقام د ستمبر په 19مه کراچۍ کې افغان کډوالو مشرانو سره ولیدل. وفاقي وزیر په دې لړ کې د خار سوراب کوټ سیمې ته ورغلی او د غونډې په مهال ویلي چې د حکومت د ښکارا پالیسي ده چې بې اسناده افغانان به بیرته لیږي. دې وایي نن هم زموږ د حکومت دا پالیسي ده چې کوم کډوال غیر قانونه اوسي هغوی باید خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. موږ د غیر قانونه کډوالو د وستلو کار په مخ کې بوزو. د نړۍ په یو هیواد کې دومره زیات افغان کډوال نشته څومره چې یوازې په پاکستان کې اوسیږي. بې اسناد افغان کډوال به بیرته ستنیږي او د دې لپاره یې حکومت ښکاره پالیسي لري چې دوی به بیرته واستوي. د سیفران وزیر امیر مقام دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې د سنې سملې د سپتمبر په 2مه منظور کړي وړاندیز کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې صوبه کې میشت غیر قانونه کډوال دي خپل هیوادونو ته ولېږلی شي. او له دې وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو یو پلاوي سره په اسلام آباد کې د ملاقات په محل ویلي وو چې ډېر زر به د هغه افغانانو د وستلو 2مه مرحله پیلوي چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري. په کراچۍ کې افغان کډوالو ته د وینا په محل وفاقي وزیر امیر مقام افغانستان کې واکمن طالبانو پر حکومت سختي نیوکې وکړي او ویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد د ترهګر
سوداګرۍ لپاره کارول کیږي. نوموړي ویلي په کابل کې د طالبانو د حکومت له جوړېدو راهسي د پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا کې امنیت خراب شوی او نامنې پیښې زیاتې شوې دي. دی وایي په افغانستان کې د ځینې کسانو دا خواهش دی چې څنګه افغانان او پاکستانیان له یو بل لرې وساتي. هم هغه کسان غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. زه وایم هغوی د افغانستان او ورسره په پاکستان کې د افغان کډوالو خواخوږي نه دي. که افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابېږي نو تر ټولو لوی زیان به یې چاته وي. تاسو د افغانانو مشکلات به زیاتېږي. د پاکستان حکومتي وزیران وار په وار تور پوری کوي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان په ضد ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خو په افغانستان کې واکمن طالبانو تل د پاکستان دا تورونه رد کړي او ویلي د افغانستان ځمکه د چا په ضد هم نه کارول کیږي. په کراچۍ کې یادی غونډې په مهال د افغان کډوالو مشرانو له وفاقي وزیر امیر مقام نه غوښتنه وکړه چې باید د دوی ماشومانو لپاره په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوې برابر کړي. د غونډې په مهال د افغان کډوالو ځای مشر حاجی عبدالله مشال لیډیو ته وویل
مګر د سفران وزیر صاحب دایله لرو چې افغانان دلته یو ځوان یعنی حق تعلیم ده. مونږ د تګ تعلیم نه محروم یو. مونږ علاقان یعنی د مونږ د یو زیور نه د مونږ ځوانان محروم ده او تقریبا د اتم کلاس نوم کلاس پورې د سبق وای او د دې تعلیم نیمګلې پاتې کیږي. لہذا د مونږ خواهش ده د په حیثیت وزیر سفران باید د تمامه تعلیمي ادارې ته رابطه وکړي چې د مونږ د افغانانو تعلیم جاری و ساری.
د افغان کډوالو د غوښتنو په جواب کې وفاقي وزیر امیر مقام بیا ویلي حکومت د افغان کډوالو د مرستو لپاره هڅې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځل بیا له نړیوالو سازمانونو غوښتل چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو سره مالی مرستې وکړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال لیډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال لیډیوي مجله
په لسنی مبجو
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندے ہیلی
په دونی مبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په چلورنی مبجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو سازمان غړو له حکومت غوښتي دي چې په زورګونو بیروزګار ډاکټرانو ته د دندې او نورو ته د مراعات ورکړي. دوی پرون په پېښور کې د صوبایي اسمبلی ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه او ویل چې له چارواکو سره څو ځلې مذاکرات کړي دي خو پر دې سربېره غوښتنې نه منل کیږي. د سازمان غړو او مشرانو له حکومتي پلاوي سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج ختم کړ او د پېښور خیبر سړک یې هم د ګاډو تګ راتګ پر مخ پرانیست. د وسیم سجاد رپورت مظاهره چانو په نارو پیلېږي.
دا آوازونه د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د احتجاج دي. احتجاج د سپتمبر په 19مه د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د خپلو غوښتنو لپاره په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته وکړ. په احتجاج کې د ټولې صوبې د بیلابیلو هسپتالونو نه ډاکټرانو شرکت وکړ. احتجاج کوونکو د څو ساعتو لپاره خیبر روډ هم د هر قسم ټریفیک لپاره بند وساتو. د احتجاج په وخت د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي ویان ډاکټر فیصل بارکزی مشال ریډیو ته وویل
زمونږ 6000 ډاکټر چې کوم دی هغه بیروزګار دي. زمونږ چې کوم میډیکل سټوډنټ دي هغه په فیسونو کې 300% اضافه شوې ده. زمونږ لپاره سکیورټي نشته دی. زمونږ چې څومره پیریفري هسپتالونه دي هغه تباهال دي. هلته سهولیات نشته. دوایانې نه ملوېږي. زمونږ چې څومره ایم ټی آئی دی هغه دې سیاحت کارډ دی. څومره ایم ټی آئی هاسپټل دي هغه تھرډ پارټي اوسه پورې آډیټ نه شوې.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه د وړاندې نه هم د غوښتنو لپاره وخت پر وخت مظاهره کړي او حکومت یې پر خپلو مسایلو د خبرولو لپاره خبري غونډې هم کړې دي. د اسمبلی د ودانۍ مخې ته احتجاج کوونکي ډاکټرانو وې د حکومت سره وخت پر وخت مذاکرات کولو وروسته یې هم مطالبات نه دي منل شوي. په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ډاکټر او د دغه هسپتال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې غړي فرحان سعید مشال ریډیو ته وویل
پښتو یو متل دی چې تنګ شي نو په جنگ شي. زمونږ ډایډاک کمیټي مقرر شوې وه د دې غونډې د دې هلې ځلو نه مخکې. په هغې کې زمونږ چې کوم حکومتي چارواکي دي په هغې کې اختیارمن خلک لکه چیف منسٹر، هیلتھ منسٹر، دې ټولو سره دروازې چې کوم دی هغه ناک کړی شوې. هغو سره مونږ خپل پیغامات ورسوله. چې دا ډاکټران دي دا خو ستاسو له دې قوم بچی دي او هم د دې ان امپلایمنټ د دې فرسټریشن هم د دې سیزن د وجې نه دا ان امپلایمنټ بل قوم سي والے پر دې سره سره چې کوم برین ډرین یو ګراف ته هغه بر باندې روان دي هغه د یو غټ وجه لري.
د احتجاج پر وخت د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وفد د حکومت سره ملاقات وکړ. د دغه ملاقات مشري د صوبې د صحت وزیر کوله. په ملاقات کې ډاکټرانو ته باور ورکړل شو چې د هغوی مطالبې به ومنل شي چې د هغې وروستو ډاکټرانو احتجاج ختم کړو. ځوان ډاکټرانو د احتجاج ختمولو سره دھڑکه هم ورکړه که د دوی مطالبات دا وار ونه منل شو نو دوی به احتجاج ټولې صوبې ته وغځوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړو او وزیرانو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی دی چې د امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت په خوخه د سپریم کورټ واک کمول او پر وړاندې وفاقي آئینی عدالت جوړول غواړي. دوی پرون د اسمبلی غونډې پر مهال د آئینی ترمیمونو لپاره د هغې قانوني مسودې د مخالفت هوډ وښود چې د پاکستان واکمن ګوندونه یې پارلمان ته وړاندې کول غواړي. خو په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر عباد الله خان د صوبایي حکومت تور رد کړ. وی ویل چې مسلم لیگ نون چې د وفاقي ائتلافي حکومت مشري کوي د آئینی بدلون په اړه له ټولو ګوندونو سره مشورې کوي. غلام غوث په اسمبلی کې د باس په اړه رپورټ تیار کړی دی.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پارلیمان په بالادستی او په حکومتي معاملاتو کې د جاسوسي ادارو د مداخلت په اړه بحث دوام لري. د سپتمبر په 19 د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی په مرکزی حکومت تور پورې کړو چې د اسټابلیشمنت په خوخه د سپریم کورټ د اختیاراتو کمولو او د سپریم کورټ په مقابله کې د وفاقي آئینی عدالت د قائمولو په اړه یو قانوني مسوده تیار کړې ده او د پارلمان نه د دغه آئینی بدلون د منظورولو تیاریاں روانې دي. سپیکر صاحب دوی د سپریم کورټ متوازی یو بل عدالت جوړول غواړي چې د آئینی عدالت نوم به ورته ورکوي او ریټ پیټیشن به بیا په هغه کې ثبت کیږي او دا ته شپیتو کلونو نه د زیات عمر قاضي به هم د هغې مشري کولی شي. دوی د های کورټ د قاضیانو د تبادلې لپاره هم بدلون راوستل غواړي چې هغه قاضیان له اسلام آباد نورو صوبو ته واستوي کومو چې د دوی د مداخلت په ضد خط لیکلی وو او په اسلام آباد های کورټ کې د خپلې خوښې قاضیان راولي. خو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د حزب اختلاف غړي نثار باز د آئینی بدلون د روانو خبرو په اړه په خپلو څرګندونو کې وویل چې د دوی ګوند په مرکز کې د سیاسي او آئینی معاملاتو د سمولو په هدف د وفاقي آئینی عدالت د قائمولو په حق کې دی. خو دوی بچرې هم د عدالتي او پوځي ادارو د مشرانو د کاري مودې د غځولو حمایت نه کوي.
بہر سیمانی قابض دی پارلیمنٹ آپ کی شاعر چلی گی پادانت کیا کی مداخلت کی اور چکے مورچہ جوڑا گری تھا سب استعمال کرے لے داہو پیشاور استعمال کرے لے بلے موجودہ چکا وہ مسالے دا دیو پارلیمنٹ کرا ہونا اور پھر ٹیکس آتا پکار نہ تھا چھپاہی کی تعلیم کی گئی ہے قابل سازی کی گئی جب آگے والے بحث ہوشی مباحثہ بھی ہوشی امن ولی خان کے رکھا خبر کرے والے پارٹی پر مائی تاکہ والی
هم د وفاقي آئینی عدالت د قائمولو د تودې موضوع په اړه د حزب اختلاف مشر عبادالله خان د پښتونخوا د اسمبلی د پارلماني خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په مرکز کې د دوی ګوند به دغه تجویز کړی آئینی بدون د ټولو سیاسي ګوندونو سره په مشوره راولي او د آئینی او سیاسي لانجو د سمولو په اړه ځانګړي عدالتونه په نورو هیوادونو کې هم موجود دي او د وفاقي حکومت د دې قانون سازۍ مقصد په سپریم کورټ د کیسونو د بوج کمول دي.
پی ٹی آئی دا آف دا ریکارڈ تاسو تاسو کوي هغه دا خبره ده خدا ټایمینګ زمونږ نه ده دا ټایمینګ چې ستاسو نه ده نو په لاسټ ټو ایئرس کې پینډنسی د سپریم کورټ چې ده دا 37,000 تر رسیدلې ده دا بچو کوي اخر سو کوم سټیپ علی غره انیشیټیو بچو کړلی اوس په کې یو بل خبره کړي چې نیکسټ کوېشن تاسو دا مې زما ته مخ کې راوې چې یاره په دې ورځ پی ٹی آئی کامیاب شو او گورنمنت ناکام شو تو په دې کې کامیابی ناکامی نشته که کانسنس سره یو کار کیږي او آئینی ترمیم دے نو هغه ډېره دغه خبره هر څوک به اون کوي گورنمنت هم لګیا دی اپوزیشن پارټیانو سره هم لګیا دی مولانا صاحب هم تاسو به اورېدلي چې خپل ڈراپ جوړي پی اوس پارټي خپل ڈراپ جوړي هغه شیئر کیږي پی ٹی آئی سره هم شیئر کیږي.
د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په دې معامله کې د جاسوسي ادارو د واک په ځای د ولسي استازو د واک د پیاوړي کولو یو واضحه دریس خپل کړی دی.
هلته کې که آئینی کوم ترامیم روان دي نو هغې کې خو ګوره مولانا صاحب دو ټو خبره کړې ده ځکه چې مونږ مشر قائد چې څومره خبره کوي هغه زمونږ دپاره د کاڼي کرخی هغه ورته وی چې یاره د ججانو په ایکسټینشن کې سوال نه پیدا کیږي زبر قانون درته خیمه چې قانون په دې باندې پاس کوو خو انشاءالله هغه به داسې قانون چې هغه به د ملک او د قوم او د وطن د خیر او د ښېګړې قانون.
بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د قانوني مسودې په اړه ویلي دي چې دوی به په هیڅ ډول د عدلیې په اړه د آئینی بدلون ملاتړ نه کوي او که داسې یو بدلون د پارلمان نه منظور شو نو په سپریم کورټ کې به یې چیلنج کوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر پر 28 په لاهور کې جلسه اعلان کړې چې مخه د ګرانې پر ضد او د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشی کولو لپاره احتجاج کول دي. البته د لاهور انتظامی لاګون ته له مینار پاکستان سره د ولسی غونډې اجازه نه ده ورکړې. تحریک انصاف د جلسې د اجازه ترلاسه کولو لپاره په های کورټ کې درخواست هم دایر کړې ده. شنونکي وایي چې لاهور د پنجاب تر ټولو لوی ښار دی او په کې د جلسې کامیابی تحریک انصاف ته سیاسي قوت ورکول شي نو ځکه حکومت د مخنیوي هڅې کوي. شانواز ترګزی موضوع ته کتنه کړې ده.
پاکستان تحریک انصاف به سبا د ستمبر په 28 لاهور کې جلسه کوي. یاد ګوند دغه جلسې لپاره یو درخواست لاهور د ډیپټي کمشنر دفتر کې هم داخل کړي ولی په لاهور های کورټ کې هم د اجازه ورکولو لپاره درخواست ورکړي. د ستمبر تر 19 نه وخت پورې ورته د جلسې اجازه نه ورکړي شوی. د لاهور په مینار پاکستان کې د جلسې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور ویډیو پیغام هم جاری کړی چې په کې د ګوند پلویانو ته ویلي دوی باید جلسې لپاره ګڼ شمېر کې ورشي. د ګوند موجوده چیرمن بیرسټر گوار هم یو ویډیو جاری کړی چې هغه پکې ویلي
بڑا عرصہ کے بعد ہم پہلی مرتبہ لاہور میں
دیر موده پس من په اول ور په لاهور کې د هفتې پورز جلسه کو د دې ظلم او ګرانۍ زد د عمران خان د ازادۍ لپاره زما تاسو ته خواست ده په دې جلسه کې ګډون وکړي
پوره من طریقې سے جلسه میں شرکت کرے.
پاکستان تحریک انصاف د تیر کال د 9 مئی نورستو په لاهور کې په اول ور جلسه کوي. 9 مئی 2023 باندې هم یاد ګوند عمران خان د ممکنه نیولو زد جلسې کړې چې هغه کې سرکاري او ځینې غیر سرکاري ودانۍ ته ورونه چولې شو. د 9 مئی په تور حکومت د یاد ګوند په ټول ملک ځینې مشران او ګڼ شمېر مظاهره چیان نیولې چې ورستو د عدالتونو په امر د بند آزاد شوه. د پاکستان تحریک انصاف لپاره لاهور کې جلسه ولې مهمه ده؟ مشال رډو هم دغه پوښتنه د لاهور د جیو ټلویزیون کارکونکي او تجزیه کار ماجد النظامی نه کړي
کیونکه اس کا امپیکټ بہت زیادہ ہوگا
ځکه چې د دې اثر به ډیر وي. کدا جلسه کامیاب شو نو بیا د تحریک انصاف کارکونکي دا تمه ساتلې شي چې د پنجاب په یو احتجاجي تحریک شروع کړي. د دې جلسې حواله سره د حکومت او اپوزیشن ډیری منصوبې هم جوړې کړې دي او حکومت دا کوشش کوي چې دې کې غنی خندان جوړ کړي او د امن او د امان په بهانه دغه جلسه نه پریږدي او کې پریږدي هم نو ډیر د کړاوونو نه پس پای پریږدي
مشکلات کے بعد ہونے دیا جائے.
تر دې وړاندې په اتم ستمبر په اسلام آباد کې هم د پاکستان تحریک انصاف جلسه کړې وه. خو د ماجد نظامی خبره پنجاب تر ټولو غټه صوبه ده او هاغلته کامیابه جلسه کول نورو ګوندونو ته سیاسي خطر جوړوي. اعلی وزیر ګنډاپور هم په خپل بیان کې په وفاقي واکمن حکومت ته درغلي او تورونه هم لګولي. د پیښور خبریال عبدالرحمن مشهد رډو ته وویل د یاد ګوند هر جلسې نه وړاندې د نهمې مئی د پیښې ذکر په میډیا کې هم زیات شي او زیاتره وختونه حکومت داسې بیانونه هم جاري کوي چې ګنې دغه پیښې ذمهوار به نیولی کېږي. د ده په خبره مقصد یې دا وي چې د تحریک انصاف ګوند کارکوونکي ویاروي
چې هر حکومتي هغه کوشش کوي چې زیات نه زیات خلک دې جلسې ته را نشي. نو هغه مختلف چرته کنټینر لګي، چرته دفعه 144 لګي، چرته نور څه په میډیا باندې داسې خبرې کوي چې خلک را نشي.
دغه جلسې لپاره ټولې منصوبې او اعلان د اسلام آباد د پاکستان تحریک انصاف موجوده قیادت کوي. نو د اسلام آباد خبریال او تجزیه کار سجاد ترغزی مشال رډیو ته وویل اسلام آباد کې هم د اتم ستمبر جلسې ته ډیر مشکلات جوړ شوي. تحریک انصاف ګوند کوم ځای غوښتو هغه ورنک او څنګه جاني چې ډیر لرې سیمه ده هغلته د جلسې اجازه ورکړو. نو د زیاته کړه چې ممکن ده په لاهور کې هم ورته په کوم غیر آباد ځای کې د جلسې اجازه ورکړي.
بیا حکومت سره یو بلا طریقہ دادا چې هغه به په میډیا باندې خصوصا پرایویټ میډیا دا یا سرکاري میډیا دا کوشش کوي چې دا جلسه یا تو خبره راست نه خي او یا د دې کم کوریج شي. لکه تاسو کې د اسلام آباد جلسه وګورئ نو د اسلام آباد جلسې چې کم مین جلسه وا دا هغه ډیر تقریرونه هغه موجوده میډیا نشر نکړه.
پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاهور کې د جلسې لپاره خپلو کارکوونکو ته پیغامونه جاری کړي خو لا هم نه ده معلومه چې دوی ته د لاهور په مینار پاکستان کې د جلسې اجازه ورکیږي او کنه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د خیبر ضلع د تیرا میدان سوداګر او مشران وایي چې حکومت دې هغو دکاندارانو ته تاوان ورکړي چې د اگست پر 12مه د ملیشې ځواک او وسلوالو ترمنځ پنخته کې دکانونه په توغندۍ لګیدلی ول. هغوی پرون مشال راډیو ته ویل چې حکومت ورسره د تاوان ورکولو ژمنه کړې وه چې پر یوې میاشتې پوره کېدو سربېره نه ده پوره کړې. ملیشې ځواک تر پیښې وروسته ځایي مشرانو ته ویلي ول چې دوکانونه په غلطۍ لګېدلي ول. په صوبایي اسمبلۍ کې د سیمې استازی وایي اعلی وزیر یې له مسئلې خبر کړی او هغه ورسره اغېزمنو ته د تاوان ورکولو ژمنه کړې ده. فرهاد شینوار تفصیل لري.
د باډی او تیرا ملک دین خیل او خامی کمیټه مشر عبدالواحد پردی مشال او ریډیو ثویل چې په کار د ریاست د دوی مال او ځان تحفظ یقیني کړي او چې د دې دزو په تبادله کې د ځایی دکاندارانو کوم تاوانونه شوي دا غي معاوضه دې ورکړل شي.
په کار دا چې ریاست زمونږ د دې صبر نور امتحان وانخلي او زمونږ علاقې ته د خپل فرض پوره کړي. مونږ د د سر او مال تحفظ په هر صورت کې یقیني کی او دا چې کم نقصان نه زموږ شوی دی د زر تر زر د دې ازالو کې خو چې دا مونږ وس بیا رو چتیګو نو بالکل په دې احتجاج کې خو خبره بداوی چې په احتجاج باندې بیا زموږ دا غو نقصانونه و ازاله کوي او دا نقصانونه راته پوره کوي یا زموږ د دکاندارانو له معاوضه ورکې نو احتجاج نه مخکې چې ورکې نو دا به ډیره خوي. ریاستي ادارو نه پر زور مطالبه کوم چې کا دا غلطي دوه منل درنو چې منل درنو د دې ازاله ولې نه کیږي د فوري تور د ازاله وشي.
د تیرا تاجر یونین سران ویلی چې سږ کال د اگست په 12مه نیټه وسلوالو سره د نخطې په محل د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شو مارټر ګولیو باندې د دوی مارکیټونه په نخښ شول چې یو شمیر دوکانونه پکې وسوځیدل او یو اندازې مطابق 1 کروڑ روپۍ تاوان ورته رسیدلی. د ملیشیا ځواک د تیرا رایفل لا په دې اړه دستي سند ویلي خو د دغه پیښې نه پس هم دستي ځایي ولس ته ویلي چې دا په غلطۍ سره لګیدلی او معاوضه به ورکړل شي. د خیبر ضلع د باډي او تیرانا د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالغنی پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه دکاندارانو د معاوضې فایل د خیبر پختونخوا وزیرالاته رسولی او هڅه کوي چې مالی مرسته ورسره وشي.
سیم سیب له چکم دی اوله کړی دی سیم سیب سره بکه د پامن ډسکشن شوی دی چې موږ د تیرو غریبان خلک دي غریب خلک دي نو خلکو تاول شوی دی ان شاء الله زه به دوباره بیا لټس کې سیم سیب راولم چونکه حکومتي کورونه د سیم چا پروسس لږ سلو وي ان شاء الله د موږ د صوبې حکومت طرفه چې کوم کیږي کاغه د سیم له په فور خبرې ان شاء الله زه به کوم کاغه د سیم سره خبرې ان شاء الله ما سره کړم زه به دوباره چې کوم ریمایندر ورکم او دا شاند چې کوم دی شیلینګ کې دوه خلکو د کورونه سیم دي او تاول شوی دی ان شاء الله چې تر کومه پرم کیږي صوبې حکومت طرفه موږ برپور کوشش کوو.
تیرا میدان درې ته په 2018 کې بې کوره شوي خلک ورستانه شوي. د تیرا میدان ولسی وګړي وایي چې وا اوږده موده پسې خپل بازارونه او کورونه آباد کړي او اوس یې وار بیا پکې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو چیرې نه چل د چې هغه کې هغه خزې نه لري.
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دا دی چې خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
تاندي هیلي
د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
د اسرایلو د دفاع وزیر د لبنان د حزب الله پر وړاندې پر بلې جبهې د تمرکز خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزې کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي پر ضد د اسرایلو جګړه روانه ده. په لبنان او سوریه کې د مخابراتي وسیلو وروستیو چاودنو د حزب الله غړو ته مرګ ژوبل اړولې. د هغې ډلې مشر حسن نصر الله ویلي دي چې اسرایل په هغو چاودنو له سرې کرښې اوښتې دی. اسرائیلو لا رسمن په هغو چاودنو کې د ککړتیا تورونو پاړه سن دی ویلي. د نوریاس نوري رپورت.
د اسرائیل دفاع وزیر یواف گالانت وایي د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی چې هغه میړانې، ارادې او استقامت اړتیا لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې گالانت دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له دېرشو زیات کسان ووژل شول او نږدې 3,500 کسان ټپیان شول. د راپور له مخې ظاهراً اسرائیل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لېږدونکې وسیلې، مخابرې او نورې الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي، د دې ډلې غړي او ملاتړي په نښه کړي وو. په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنجشنبې په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ. د حزب الله مشر حسن نصرالله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تیر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصر الله وویل اسرائیل په دغه برید کې په زرګونو پیجرونه په نښه کړي او هغه یې الوزولې دي. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هم مهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې په څلورو ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل وویل چې پولې ته نږدې په دغو بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس لخوا له برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. وروستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې ساري چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو غوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید دی په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته د یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې 3 کاله مخکې کړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان چې له اسرائیل سره یې د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغې ستراتیژۍ سره چې مخته کړې ده غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبه امانی چې د سېشنبې د ورځې په چاودنو کې ټپي شوی و تهران ته لېږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر له ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي.
د فلم، هنر،
ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1900 د شرم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
مشال راډیو ته غوږ یاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولی شئ. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی. هلته یو څو تبصری راغلی دي. له دې پرته تاسو کولی شئ چې پر ټلیفون او سکایپ را سره رابطه وکړئ او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. د سکایپ پته او د ټلیفون شمیرې له ځان سره نوټ کړئ. په دغه اعلان کې در خبرو.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي. 00
سکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پریښو دی شي.
مشال رادیو ته غوږ یاست او ګورو چې چا را سره رابطه کړې ده او له کوم ځایه ستړي مشي. سلامونه صاحب. تز ما غږ درځي تا.
السلام علیکم.
سلامونه صاحب. نوم دې راته خو سیمه هم
مننه الله دې خوشاله کړ. تاسو مې شنه اوریدون کې عبد الله د تل ما د هلمند ولایت سرور جانه.
په خیر راغلی عبد الله. حد اتل صاحب څه خبر مروړې دي؟
مننه خدا پاک دې قدر وکړ روز جانه. مې تاسو مې شنه اوریدون کې دلته مې جو ملګری دي لالا. ما سمېشه پښتنه کوي ته د مشال اډیو د امکاران سره تماس ونیوي. د ډاکټر عرفان صاحب لمبر کې د دوی څخه ماته ترلاسه کوي. مریض دي نو د ډېر وخت دا وسن ما سره ناست دي. نو که ته دغه همکاري وکړې خبر به بېخي در سره شریکو. یا تخنیکي همکار د ډاکټر صاحب عرفان لمبر ما ور صاحب ته راوست نو ډېر به خوشحاله سم.
صحیح دی. زه درته د واټسایپ شمیره وایم. دی به هم ولیکي او درته به در ولیږي. ښه په واټسایپ باندې تاسو سره خبرې خو را سره شریک کړي.
قربان سم روجان خبر خونه دغه دی. دلته پیلمن ولادت کې د زراعت چدي بيخي د اکثره خلک د زراعت په کار باندې اخته دي. نو خصوصا دلته کنجي تدي مثال کاله کې دي د پومبه او د شان کرسي دي. خبره ده سده روجان چې د نرخونه بيخي زیات را لويدل دي. وسې یو من کنجي په خاچ مې ځانولې. دلته مش کړل د کرنګ پر وخت په 1500 افغاني یعنی 2000 پاکستانی کالداري باندې وي. نو وس هغه باج چې د ډېر راټسوي د 300 افغاني باندې دغه سده جوړو په روجان د پومبه او ډېر را لويدل د نظم ته خپل چارواک سره جديده غشتنه ده چې دغه د زراعت دغه ته څه پام کې
او دا ولې لویدلې دی؟ وجه څه ده
اورجان با خونو معمولا د سی وخت چې مثال هغه کشتو کروندا ور سی جا والا نرخونه شي چې دلته د حاصلات پر سی دوس با سمیشه با رالویږي. خوشش کال به خینه بده با رالویدل ده او شش کال چې دی پومبه مثال د خبرې د پخوا پر تام دی پخوا شش پومبه په دایلمن ولادت کې د زراعت والا چې دی د خپل شش کال پومبه چې دی خراب شوی د ګل واغه د غیر جوول د نور نه پویل چې دا ولې داسې نرخونه رالویدل دي. کچيري مثال د خبرې ازمر تجارت مژ غاوري یا پاکستان ته یا بل ملک د ازمر تجارت علاقې چې د ازمر بزګور ته شی دغه سي برابر سي. یو لیټر تیل په 2500 پاکستان.
سید استاسو आवाज قطع شو خو بهر
الزده کالدار مجدل تا خو چې دا کښت په بو سال دغه پاړو په 15000 پاکستانی کالدار دي چې
سمه ده مننه خوشاله اوسې عبد الاحد صاحب زدرته شمیره اعلانو ما د واتس اپ شمیره د ډاکټر محمد عرفان الله 0092 د پاکستان کوډ دی کته سو په پاکستان کې یاست که څوک په پاکستان کې نو غدي ورسره دا نو وهې 0092 درې درې څلور بیا 001 بیا درې دوه پنځه یو دا د ډاکټر محمد عرفان الله شمیره ده په دې باندې به تاسو داسې کوئ چې تاسو به د مریض دې باندې به زنګ نه وهئ ځکه چې زنګ په دې ځي نه بل به د مریض ویډیو به جوړوئ مریض به خپله ټوله کیسه بیانوي هغه ویډیو به په دې باندې لیږئ بیا به تاسو ته ډاکټر وخت درکوي او د هغې وخت په اساس باندې به فی سودا خبرې چې دي دا به هم ورسره خلاصې کوي او بیا به تر هغې وروسته چې ډاکټر درته وخت درکړي بیا به ورسره خپلې خبرې کوئ که په واټسایپ او په وایبر موږ ته زنګ وهل غواړئ نو د هغې شمېره درته اعلانو
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهه
00 340 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مشال رادیو ته غواګیاست سلام پښتونخوا خبرونه د چمن سیټي پراپرټي او زنور کسان راته لیکلي دي چې په یو کال کېږي تقریبا یو کال پوره کېږي چې په چمن ښار کې پر لاته روان دي، حکومت یې غوښتنې نه مني. په دې باندې موږ اکثر وخت په وخت رپورټ کوو. حمیدالله هلمندی راته د نننی میچ خبر لیکلی دی نن د افغانستان او د جنوبی افریقا د لوبډلو ترمنز دویمه یو ورځنۍ سیالي ده، هغه کیږي. او درته بل دا لیکلي دي چې ټریویس هیډ چې دی هغه د انګلستان یا د انګلینډ پر وړاندې په 129 بالونو 145 منډې وکړې، 40 او 15 وهلې، تر پایا ناسوځېدلی پاتې شو. او د انګلستان له لوري ورکړل شوی د 346 منډو هدف یې د مارنوس لیبوشین په ملګرتیا په 44 اوورونو کې پوره کړ. یو کس را سره د ستړي مشې نوم راته وخی او سیمه هم
مننه. لیلا امانی هم د غزنی مرکز پولی حیدر.
لیلا امانی
ارمانی
سید مهربانی وکړي، څه خبر مو راوړې؟
خبر خدا دی چې د غزنی په یو ولسوالۍ کې مې انټرنیټ داسې خاص تیز نه دی، د چارواکو نه مغوښتنه ده چې دا تیز کړي.
صحیح دی، مننه. بل خبر خو نه لرې؟
نه، بل داستاسې د واټساپ شمېره م لږ سمه کوي، هر وخت پکې تخنیکي ستونزې.
صحیح دی، موږ به دا هم وګورو. مننه، خوشحاله اوسئ. د مشال راډیو په مالی او تخنیکی مرسته د سولې په اړه لسو سندرو څخه چې ځنی ویډیوګانې هم موږ پر فیسبوک او پر ویب سایټ او پر د مشال راډیو پر یوټیوب در خپرې کړې دي، لاغو څخه یوه سندره دا دی وستر خپرو د جلال خان په غږ ده.
ژوند زمون تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې داولې 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 په بلو بلو لاړو دا سلا خونه مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا ژوند زمون تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې داولې 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 بلو بلو لاڑو داس لاپو نمسلکانو دازکا 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 منزمت
مکا کی خخی گو خلق و سپا اسمان خیریش که هر سمرا پدو آیا دوزان اول حجت رواو سمرتاج د جهان د خورو د خزل شان فراتیو پډیران د خورو د خزل شان فراتیو پډیران تیری کی په دنیا مو زندگی په غم لړلې چې داوله 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 حکمت دین هی سوا مونگا وو گڑا لسپکا نو دازکا 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 شود جوان دم تسود او زیان تیار کوئی کی اسو نا خبر چند خان تاریخ رات پا پانا پانا وائی فاتحان چیزان تا فکر وکڑو شکت خرو پا هر میدان چیزان تا فکر وکڑو شکت خرو پا هر میدان محکوم ددا سکوم یو چی خورا کرپ ناولی چی داولی 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 زمون هرا خبرا نغسیگی بیٹو پکا نو دازکا 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 پخدایو پر سلبان دی مانگر محکم منزونو پا نفلونو یو دش پیو رزی اڑم رکات بپکی پاتران نشی پا قسم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیا هم دا غمش پیم پا خادے نشوی بدلی چی داولی 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 داولی
مشال راډیو ته غوږ یاست. خبرې سلام پښتونخوا خبرونه ده او ګورو چې ما سره څوک شته که نشته. ښه، څوک نه دي راغلي. دلته یو شمېر نورو کسانو هم راته تبصری لیکلي دي، سلامونه را لیکلي دي او لیکلي دي چې په سیمو کې امن دی. نو بس خدای ستاسو سیمې همداسې له امنه ډکې لري، آباد وسی. او ځینو کسانو د موسم حال راته لیکلی دی، خو زه د موسم حال نه لولم. او ځینو لیکلی دی چې د متحده عربي اماراتو په ځینو ځایونو کې رخصتي ده، په ځینو کمپنیو کې نه، نو ځینو کې نه ده. سمه ده، مننه. دا هم خبر نه دی. تاسو کوشش کوئ چې د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه، غټې مسلې چې دي، هغه را سره شریکوئ، هغه راته راوړئ. له دې لارې د نورو سیمو خلک ته نه خبرېږي او زموږ خبریالان چې موږ کله دا خبرونه ترلاسه کو، نو کوم چې غټه موضوع وي نو بیا موږ کوشش کوو چې په هغې باندې خپل خبریال ته ووایو او هغه هم ورباندې راپور جوړ کړي. د شمالي افغان په غږ د رحمان بابا کلام دی، دا اورو تر هغې وروسته بیا راځو.
Parashuv
مشال راډیو ته غوښتا سلام پښتونخوا خبرونه ده او په دې خبرونه کې چې کوم کسان را سره د خپلو سیمو خبرونه شریک کړل ډیره زیاته مننه چا چې را سره پر فیسبوک پر خوا اخیستله هغوی هم ډیره مننه اوس به داسې وکړو چې زه به درته د ماسټر علي حیدر په غږ دا سندره در خپره کړم تر هغې وروسته په بله ګړۍ کې د راپورونو او اونیزې خپرونې سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو
سردا پدمینے تلاشاں